السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د خبري مجلې په پایل کې لومړی لاند خبرونه داعش خراسان څنګه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د ولید فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید پړاو منله رویټرز خبري اژانس د راپور مخې د ډلې د جمعې د ورځې په ماښام یعنی د جون په نهمه په یو بیان کې د 14 پړاو منلې ته د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو د پنځشنبه ورځې په برید کې یو لسنه ووژل شو او شاوخوا دیرش نور ټپیان شول. جزئیات به وروسته واورئ. حخواناتای چوی راپورونه وای چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا ول غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شو. د امریکا د پوز مرکزی قرارګا یاسین کام د امریکا غږ ته ویلی چې دوی هم د تیریونی په ترڅ کې په کونړ کې د المهاجر د وژل کې دوه راپورونه تر لاسه کړل. خو د سین کام یو چارواکي جګړن جارمور یادونه کړې چې د عثمان په دیړه هیڅ نشي ویلی. پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی بی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ کې وژل شوی. خو د رسنیو نه دی ویلی چې وړه څنګه او د چاله خوا وژل شوی دی. غفاری المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. افغان جنو او خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړي. مېرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو او جنو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هوای ژوند ته درانه دراوستلو د هڅو لپاره د دې دوه بنسټونو مننه کوي. د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیر می میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان خوځو نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایتونو په توګه وڅېړل شي. برېټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوی اشاره ظفیر وګماره. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا او یو شمېر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیک استازولۍ دوه ته لیږلې دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د برېټانیا د سفارت د شارټ ظفیر او مرسیال سفیر پر دنده کار کاوه. نوموړی له 40 کلونو راهیسې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنگلادیش، بالکان، متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی. سپینه ماړی د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. ښاغلی کربی وویل چې ایران او روسیې هڅه کوي د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومتري کې په پام کې نیول شوې دي. او متحده ایالاتونو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تار پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی. د شینجانګ ژونګتای شرکت سره یو ځای د غور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري سرغړونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت پرون یعنی د جون په نهم وویل چې متحده ایالاتونو ته د دې شرکتونو واردات له دې وروسته ممنوع دي. د دوه شرکتونو تر اوسه د امریکا د اقدام په اړه څه نه دي ویلي. سلام علیکم مرغا وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. داعش ډلې په بدخشان کې د پنځشنبه په ورځ د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د شوي 14 مسولیت هم منلې. خو ولې د داعش بریدونه زیات شوي؟
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړي او ادامه ورکړي.
په افغانستان کې د مسلکي روغتیاي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسي د خلکو له بنسټیزو غوښتنو دي.
درد مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی او رحمي او دا کلینیک مو.
اوکراین او متحده ایالاتو ای شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دی او بند پالو زولو کې د روسي لاس لرل ثابتوي. نور مهم خبري او تحلیلي موضوعات هم د رواني خبري مجلې برخه ده. ملګران وکړئ.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه د خبرګولې شلمه او د جون لسمنېټه ستړي مشي. داعش خراسان څنګه په تیر وو میاش کې په بدخشان ولایت کې د دریمې خونړۍ حمله مسولیت هم ومانه. د بدخشان د سرپرست والد فاتح په مراسمو کې د پنځشنبه د ورځې 14 لک تر لګه یو لس کسان ووژل. داعش ډلې له دې وړاندې د تیر سه‌شنبه په ورځ هم د بدخشان په سرپرست والد شوې موټر بم برید مسولیت منلو. جزئیات یې په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یا داعش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپله درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې یې مسؤلیت ومنه د پنځشنبه په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې چاودنه کې یوولس کسان وژل شوي او لږ تر لږه دیرش نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا چاودنه د غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې داعش ډلې بیګا په یو بیان کې د دې پیښو مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکی د سه شنبه په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شول. تر دې مخکې د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې هم داعش ډلې د هغه حمله مسولیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر په کې ووژل شو. د بل خوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. د ډلې د پنځمه په ورځ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې 28 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخې دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
او رضا مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو د برید پړه مومنل. داعش ډلې له دې مخکې هم په بدخشان او د هیواد په نور ولایتونو کې د یو شمېر نور حملو مسؤلیت هم منل. په سال کې چې د سیشن بي ورځي د موټر بم برید پړه هم داعش ډلې ومنل. په کوم برید کې چې د طالبانو په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی نثار احمد احمدی وژل شو. له دې وړاندې طالبانو په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د طالبانو مول شوی والی محمد داوود مزمل وواژه او له هغه وړاندې بیا په بدخشان کې امنیه قومندان ابو عمر هم پنهخه کړی وو. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دې باور دی چې داعش ډله د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوس په لټه کې ده. احمد تکل له خغلی رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې ولې د داعش ډلې پام لرنه ډیره بدخشان ولایت ته.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د هغه امتیازات په لټه کې دي چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده ځینې اخیستي او اوس هم دا لړۍ ادامه لري. د داعش اوسنۍ محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلي او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی ای میانه د وضعیت خرپرتیات عقل سوی دی او آخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو لګواک سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل شوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوی دی. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر قوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل گاوندی ولایتو هم داعش خپل سازماندهی له سره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه رات منش صاحب او ک په پای کې راته وایاس چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د مینځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سره چې پر تبلیغات باندې اکتفا کوي او د نوې انکشافات او حتی د خپل صفوفو لمنځ نه بي خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملات او مخنیوي نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامی حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي، لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامی منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان د مخینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنشو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د پراختیا او په طالبانو د بریدونو په اړه باندې تحلیل کاوه.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا سمال چې د کونړ د شګل ولسوالۍ په موډي سیمه کې د وروختای مرکز جوړېدو ډبره کې خودل شوې حالت میشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د وروختای مرکزونو صحیح پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د وروختای مرکز د 15 میلیون افغانیو په لګښت د هلنټ مؤسسې لخوا په شپږ میاشتو کې جوړېږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د کونړ ولایت شګل ولسوالۍ اړوند د شګل اوږده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او بی برخې دي، اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتي مرکز ودانی به په شپږ میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیستی دا به د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسې په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل وسیدونکو هم په دې خوختي چې غږ واوري دل شو او ورته د روغتي مرکز جوړېدو چاره پیل شي، خو غوښتنه ده چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران نور پرسونل او پوره وسایل راولي گل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
درد مشکلات په سیه برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانته وي خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه بد موټر به ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي موړه د علم کړی دی خپل مونږ چې دی یولیا راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې پسنګ کې د شونټا دی کړی دی او د الهزو علاقه ده. دا تقریبا وایي چې 15,000 پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شګل ولسوالۍ مونږ ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیاو به برخې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین او متحده ایالاتو ایدا سي شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوف کا بند لوزولو تور پر اوکراین لګولې، خو د اوکراین استخبارات وایي په هغه محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوف کا د برېښنا پر بند په برید کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبه ورځې په سهار وختي والو زول شو. د بند ویچاړي دوله کبل پراخ سیمه تر اوبو لاندې شوه او زرګونه کسان اړ شول چې د خپل سیمه ووسی. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه ټلیفوني محاوره ثبت کړې چې د کاخوف کا د برېښنا د بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نه هم پر خپل ټلګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبري وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکارې ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یوه امنیتي مامور ږغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی، بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکارې ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولای دی. لبلې خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسرونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
لا خبرونو ور اخوا
بیا لابلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړی دي چې د سنو لنډیز په واورو.
بریتانوی ګارډین ورسپانی د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې د وی څېړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دوه اړخیزې روزنې بیا کتنه وسی. خود دوړو هیوادونو ترمنځ دا پریکړه وسوچي د دوی ترمنځ به امنیتی همکاري نه ځنډول کیږي. د جمی پرس په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دیړه د پښتون په جواب کې وویل د سویو اداو په اړه د استرالیا د حکومت سویو اقداماتو په دیړه پرتی اندیشنې لري کړي دي. د ګارډین ورسپنی په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د موثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لځینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانی په لیکنه د لکلي چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړي د خپل دول له مخې لومړی غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سیوی د یو لس نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمې پورې د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې دا چې ویزې دی ورکړل سي چې څو څو واري ور باندې هند ته داخليدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستان هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. د ورسپانی په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګوردوارو او درمسالونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو د ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 15 کسانو ته داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګوردوارو او درمسالونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي، ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندې خبري سلیروي ساته. کوم خبرونه چې پر رادیو په سپو په منځنۍ ساو او لاندو سپو اوري کولای شي غږ زموږ پر پاڼه باندې هم واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ولاړ شي، مهم خبرونه هم حالته ځای پر ځای دي او تر خوایي ویډیوګان هم شته. نور مرکه او هغه څه چې تاسو د ازادي رادیو په سپو باندې اوري د ازادي رادیو پر پاڼه باندې هم اوري دلای شي او تر خوایي مهم مطالب حالتو لوستلای شي. دا یادونه هم اړینه ده کوي پاڼه زموږ درته نه پرانیسي، زموږ په ټولنیزو رسنیو ځینې لارښوونه شته، کولای شي هغه ولولې او دا ماغ لارښوونو پر بنسټ بیا زموږ په پاڼه تحقیقته شي. په ډېرې اسانۍ سره به مهم موضوعات تر تاسو در ورسیږي. طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وايي په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې لا تر لاسه کنه نه ښه مخکې وعده کوي. د دې ادارې د 1300 کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی، په هلمند او هرات کې د کم عمر ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2 سلنه ده چې اوس د دې ښځو عمر له 60 څخه تر 40 کلونو ده. یو د کم عمر ودونو قربان شوی مېرمن ازادي رادیو ته وایي کورنۍ باید خپل لوڼو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دیش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چې درې ماشومان لري ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهیده کورنۍ واده کړه. سنم وایي
په لري خانواده بزرگ شوم چې هم پدرم به سواد بو ته هم مادرم
زه په داسې وی کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نه لوستي وو. په ټولي د توګه ویل کېده چې جنجلې پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 60 کسي زده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هديره وته شي او کنه. شپږ کلنه وم چې واده می وکړ، لزان او ټولنې خبر نه وم. ډېر خوشاله وم چې نوې جامې اغوندم.
نن پینځه خويند لري او په خبرې ټوله د کم عمر ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګلا ازادي رادیو ته داسې وویل:
خور مزمه کړه، خور په 1 سال خورتر بود، 15 سال سن در بیگ مرد کوهن سال.
یو خور می تر ما وړه و او 15 کلنه و. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې و ماشومان درلودل او ل یو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجلا. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدوار و. زما د خور میړې هم وواجه او زما مور چې هغه کرمل منا و هغه هم ووجلا. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
سنن د کورنۍ ترمنس نه وړ دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دکان لامل بولی او نور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک تر ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه هلکه زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي.
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېر سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېر تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بداسې حال کې ده چې د طالبان حکومت احصایه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 28.9 سلنه نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2 سلنه او په کابل کې 28.6 سلنه ده چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6 سلنه یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9 سلنه او په ښارونو کې 3.3 سلنه ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبرې او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له اندیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او اوس مخبرونه مو تر تمګړې پورې تعقیب کړې دي. رنګ دي شوی او د خبرونه ورستیو شی بوتا ساسي را لګل شوی بیا لا بیل پیغامونه واوري او په هغه پس بیا زموږ نور خبرونه
ستاسو لا پیغامونه
بلی السلام علیکم زدا ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لینیم. نو زما دغه هیله ورزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخري. زموږ وب کښته سولې، زموږ وب وچ سولې، زموږ کښته نه پر نیمه باندې شاش کال خلګو نه دی ټول کړی ګرد وچ سولې. نو زموږ د لوړ چارواکس دغه هیله د پکلا کوم دغه ارزو ده دغه هیله چې زموږ د بند غم دی راوخري په هره طریقه باندې چې وروره موږ ډیر پدار پدار یو. زموږ د غوړه کولسوالي خلک چې دي درې مې سره خلک لاره دنج نه پرته ټول سره ورک څوک غنداوه ته برسوي څوک یلمون ته برسوي دي نو در پدار دی وروره دغه زموږ ژغ دی د لوړ مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجې د ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. د زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پکا ولایت یو مل ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلابایس د موږ د پکا ولایت یو مل ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت تاوان مو ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمریز یو څه کوو. نو موږ کلدار افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو هیڅ واره مو ته نه خوري. د اسلامي مرشا له خو د وختونو دروسې دي د موږ د افغانۍ خبر مشوره کې او د ټولو مفادای کې افغانۍ شروع کې او د کلدار مطلق بند کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو ساز د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مول د زموږ لارې ډېر خرابې دي. د زموږ لارې داسې خرابې دي معنا مندونه دي او لارې ډېر خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتونو پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروگرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.